آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بلا بیل ستونزو پیغامونه راته پریخي له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې په دې ورستوي کې به تاسو اوریدلې وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت د محل په پاکستان کې ډیر دي د افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او د محل د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي که څه هم پاکستان ژمنه کړي چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلام مشورو لمخې دغه افغانانو ته د پناه ورکولو اصول تجمن دي خو وخت نه وخت دا سی راپورونه خبريږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغه افغانانو سره ناوړه چلند کوي دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیر افغانان زوروي په دې اړه مو په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره مرکه هم کړې خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم د آزاد رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم حمید د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم زما پیغام په دې اړه د مخابراتي شبکو په اړه ده دې شبکو فعالیتونه ډېر ځای په ډېر کمزوري او ډېر خراب دي انټرنیټ پیسې له خلکو خوري خدمات نه وړاندې کوي حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي مګر په نږدو کلو کې کار نه کوي شه اتاق ته ننوځي کار نه کوي سر اووځي کلي کې کار نه کوي تر کلي به شاته ووځي بیا لږ کار کوي دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه دا هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکړي او د خلکو ستونزې حل کړي تاسو مننه چې خلکو ستونزو په اړه باندې فکر کوئ ډیره مننه ډیره مننه هیله کوو دا شبکې سمې سي او دا خدمات سم وړاندې کړي
سلام علیکم آزاد راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه ورنی کې دي احترام وړاندې کوم موږ د هلمند ولسوالۍ هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د په شخص سیمه د بغرا پر غاړه دلته یو نن دروښین خدام درول او ډیر بشوي دلته ګر سره روښین کار نه کی لیش کار کی او سالات خو به کار نه کی بیسیم خو پریا د ګر سره موږ ګر سره کارولان او دا نور تا روښین دي دلته دلته ډیر بشوي
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ارغنداب ولسوالینه خبرې کوم ارغنداب ولسوالی سی یو غاټ او پرلپس ولسوالی ده خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري زموږ د ارغنداب ولسوالی سی ډیر وګړي کې وسیږي هغه ل وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي سی لګشت ډیر لوړ ده نو د دې خلکو او زموږ غشتنه ل مسولینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړي تاسو ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنی نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او لخپل دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي وسلام د الله پامن السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادۍ رادیو ویندیانو خبریالانو خبرنگارانو ته سلام بعد له سلام هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندورې دی هر سات خبرونه مجلې راپورونه عکسونه د سیمې هر وخت زمون ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو آزاد رسنۍ او پرمختګلی رسنۍ ده
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم زه ډاکټر ذبیح الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي زموږ سره همکاري نه کوي زموږ د تیر کال نمره د اگزیټ نمره 150 ته کامیابۍ نمره وه خو سږ کال 214 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوال نو په سوالو کې کم تغیر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوی دی. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کړئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کړئ، ډیره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامی امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غږ کومه چې موږ میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو، چې په هغې کې موږ د پکتیا د ولایت یو، د بوټیکور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې هم شتون ده. نو دغه د واکسین والا چې تاسې مقرر کړي وو بانډو ته راغله، خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه، نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جومات ترې لرې وو یا به یې په کور کې ګڼه زیاته وه، نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په دغه ایرازرو کورو باندې راګرځو په یکشنبه او په دوشنبه باندې، خو نه په دوشنبه راغله او دغه نن موږ ورته منتظر وو چې دا رښتیا راځي. خو ما هغه د خولې غږ یې پرېښوده، نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي. نو د ما د سیتامې او په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بیرته کته شي، بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي هغو ته دې همدغه واکسین چې مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي. نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان. اصلا د پکتیا یم، خو اوس پلي د اوسېدونکی د بډي کوټ د باریکاو په ساحه کې یو. ومن الله توفیق.
عمومی سوال دی محترم ډاکټر صاحبانو، د آدرس د خپل د آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم. په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبوي، نه پوهېږم دا اصول څومره اهمیت لري، بین المللي اهمیت لري، دا اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې همداسې ده. یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یا دوه نیم سوه افغانۍ فیس پیدا کوي، بیا ځي نسخه اخلي، بیا نسخه چې نسخه یې واخیسته بیرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې راسه وګورم چې زما زما دغه د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده. خو هغه چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاص و بیا ماته راسه. مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی، دا زه دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي، بیا وایي دوا چې خلاص بیا راسه، بیا چې ځي بیا ورته ورته دوه نیم سوه افغانۍ اخلي. په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړې ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاصو بیا جوړ نه شوي، ماته واټساپ وکړه یا ماته زنګ ووهه، بیا ما سره مشوره وکړه، یا که راځي مثلا دوم دفعه د تابع د فیس نه کېږي. نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطې نظر د شریعت اسلامي ده، د نقطې نظر د عنانات کلتور ده، د نقطې نظر د علم طبابت د اصولو نه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعې ته غواړي او څلور دفعې ورنه فیسونه تقاضا کوي. مننه.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه، نیکی هیلې دي ورورسېږي، جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر. ورور که د زما یو پیغام ورسوي ترې او ځای پرې موږ د هلمند په ولایت کې ورور داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې د شروع دي بالا ورور ګرده د بډایان خوري، دا خوار غریب مخلوق ته نه رسېږي، که پر مسجدانو یم دا خوار غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځای ورسېږي، دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو، یا مسکینان خلک یا بلې دي، دیو ته نه رسېږي. بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره، هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د شروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژه پر اتاک سره شان ډیر جګځي اوس کراس نور وادو ته نور وادو اسلامي وادو نه تخفیف کوي تا په دغه ورځ کې او زموږ افغانان ورونه ځان ته افغانان هم وای ځان ته د افغان لقب هم جوړ خو بیا هم د چاند پر افغانانو باندې دغه شی ډیر ګران ورکوي نو هیله من یم شروالی مسلین او دکانداران ورونه هم تر ډیره حده ډیر دکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دې زما هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولس میاشت کې یوه میاشت ده نو ډیری اړمنې کورنۍ شته اته چې خپل ډوډۍ وس نه لري
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت سیحت وزیر وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شوم او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر د شرم خبره ده او زه ډېر زیات پرې خفه شوم
من ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د نصب څخه ډېر ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 شپږسو کالداري رانیوله د افغانستان ستړي او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي ډیری خرکاوکونه له هم ډیری دهقانانو پورټر په مو وبکړله هیله من یم اوبه رایله سي د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی ډیر مننه هیله من یم دا پیغام در مسؤلینو پورې ورسی
سلامون انیک هیله احترامات مې ومنه زه احسان الله دوري د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمه د غزمش هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور حتی د دغه کجکی ولسوالۍ په سولو کې 50% هغه وبلري رواني وبلري د نور ټول د برموت سو برکاجه نو دغه زمینداور کانال نه لري دا په دې خاطر باندې چې دلته خلق غیر قانوني وبد دي دم ته چر روان دي دا سره تیر سر روزګان ولایت دی د کندې ولایت هغه غیر قانوني وبد دغه دم څخه کاږي نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي نو زه پر دې باندې دا ځخ کوم چې هغه قانوني وب چې تاسو ته درسیږي هغه قانوني وب مصرفوي د نور غیر قانوني وب چې د تاسو خپل سر اختیار باندې م استعمالوي ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاته دی چې وب نسته ځکه چې دا د خلک غیر قانوني وب دی او دار روان شي دا وډم ته د کجکی وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم کته کړی دی یو وخت یو وخت نه د خاص وبستون زده نو زه هتا پر دغه خلګو باندې دغه ځخ کوم چې تاسو دغه کم وب چې تاسو تر روان دی دغه دم تر روان دی نغه په قانون برابر یغه وب چې تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي هغه وب استعمالوي نور غیر قانوني وب مې استعمالوي یو بلګه دا هم د کپغورز باندې وریاځو دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کیږي نو چوبل ته ډیر ورته رواني په داسولري برېښنا باندې د اوبد د دې رادت خنک شکیږي او کله چې وریاځ نه ای اواسه پای بیا دغه ته 15 سنتي متر اوبر روان دي یعنی سم نیمه غیر قانوني وب خلک استعمالي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا و موضوع اسماعیل دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پرشرانه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نور کوي باید حق خزو ته حقونه ورکي زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانوني نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي جدي اقدام وشي چې مکتبونه پاتونه خزو زمونږ د افغانستان د لافار خلاصي زکه یو پوهنه یو پوهنه یو پویتا ارچا د محل په افغانستان کې
السلام علیکم دغه درجه ټول اړتون کار کوم تاسو سلامونه نیک هلی وړاندې کوم زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زنن داور ولسوالی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې دا زموږ د زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ کړي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وخیږي. نه یوازې زموږ د زمینداور غوښتنه نه ده، بلکې د موساکله او د نوزادو د واشیر ولسوالۍ هم دا غوښتنه ده راسره، ځکه چې دا کانال وخیږي. د موساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ و نوزاد و شیر دا گرزی و رسوالی به دقا ده تروبه لده راسی نباید مرتده ده زمین دار کنه جا تجربه هیجی. السلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ده زادوی رادوی اوریدون که او کار کنون که تسلام کنون ده هلمان ده نتالی و رسوالی زدر سر پتا ماس کیم کما موسیسا چرا وطلی و چود نا ده قنم چی نو کرسی ولده ده مصادر کو دغه نمو ته خندې او انبار دی ډی پی الله کومنه د لوس ډی پی انبار دی نه مو غنمې دی و ساغ ور کس ور اعلان مان لیکلی د لوس پرې ای چي نستا دا څنګه مصادر یا دې سم کې دې ګرځري باندې پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال د جوړ تر په خیر ته شکر خیر خیرت وطن کې قرار قرار دی وارم ختمې دوه ده ان شاء الله. اوس رادیو ښه په غور سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې ماسپینه نه شي پاتې تو بوجو شروع ده باندې ګټه ورځ هم غږیږي. بس نو شه د معلومات اس کوو. بس سید ډیره مننه، ډیره مهرباني، ډیره مننه زه رادیو پاتوله. بس سلامونه وایم
اوریدونکو. دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیره زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې ړنګ شو، امریکا له خپلو هغو کسانو چې له دوی سره یې کار کړی و وغوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو دریم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپلو اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او ځوروي. دا چې والی د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي، په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دا مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري، او چون د افغانستان د نن دوی ته ویل شوی چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندې دي. نو یوازینی گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو، بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدی شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم ځوري. حقیقت دا دی چې هر افغان هلته ځوري، خو دا د دې معنا نه لري چې دا ځورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي و.
همدا سوال دی داودزی صاحب وبخی چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل ولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولې ځان سره بونتلل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا ویلي و چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر ده هم ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، دا غي پابند نه دی. دا دغه خبر ده چې امریکا یا دخته دا راغلی ده توجه ته راغلی ده او په دې کې ستاسو مطبوعات او رول او وند شامل ده تاسو د دې غږ پورته کړی دي او افغانان په مجموع کې اوس خاموش نه کینی څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي نو دې غږ پورته کړ او دې غږ واورېدل شو زه یقین لرم چې امریکا به اوس یو صفه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي همدارنګه زه دینم خبره مې چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی هغوی ته اولویت ورکوي نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل همدا غږ پورته وساتي
د اوځي سپتا سو مخکې ویل چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی مګر وینو چې په تیرو څلوېختو څباندې څلوېختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوی دي په پرله پسې ډول نه هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځیدلی دا یو پالیسی ده د پاکستان ک امنیتی اندېخنې پر اختیا سره شته د افغانانو لپاره
او بعضی اوقاتو کې پالیسی هم وی لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره خني نو هغه وخت کې به ماجرین باندې به فشار راوړ د زمونږ د حکومت په وخت کې کېده خو په تیرو کې افغانستان یو نمائنده اداره درلودله چې کله به ماجرین باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله اوس خو هغه حالت نه دی اوس د طالبان او نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي او د دې تمرکز زیات په جنگي او په دې موارد د ماجرینو نه دي او بیا خاصتا دغه ماجر چې دا اوس پس د اگست په وزرایو وشنه تلي دا خو طالبان ته هیڅ اهمیت نه لري کار څه پیوشي او هر څوک وزوري بیا بل خبر دا چې پاکستان مختلفي صوبې دي هر صوبه بیا مختلف ځانته پالیسی لري مثال په توګه کراچۍ کې د ظلم او زورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده چې په دې اړه خبرې وشولې او امریکایانو نور غربي ملکونو مداخله وکړه د بلاول بوټو ته ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه زورول شي
د طالبان حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپل وګړو په برخه کې یو څه وکړي د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتی ادارو سره بل اخره د مسله حل کې ځکه چې دا خو دی ویو دوه ورځې خبره نه ده
بلکل هم داسې ټول افغانان چې پاکستان کې اوسېږي که څلوېښت کالان را په دې خوا هم اوسېږي د یو مجبوریت په اساس باندې اوسېږي ټول افغانان وطن دوسته دي غواړي چې خپل وطن کې اوسېږي او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي بالکل اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده نه د خپل افغانانو په پیسې کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي ډیر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني نو دا خو د دوی د پالیسۍ نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټ ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته به جوابونه راکړي
یو بشد د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه مې کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
افغان غریب برباد شو د دې غم ژړې ګم نفسونه شل غال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بچو وسات هم لره نه ده مناسب نفسونه شل غال وطن بسو وطن کری دے او میند زرونو نا بہشوا خبوئی گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم نفسو نشل غال سوک میاو سوک ملاشو دے کسنا تپراشو وائی کس پو کمال سکرو شکرانا باندے مرے گم لدے غم جرے گم لدے غم جڑے گم ننگشتن غیرت آو نخاورے تا خدمت ننو گور دنیا تا ہر ملت سا پمورا چو پختن غریب برباد چو لدے غم جڑے گم نفسو نشل غال
آزادی ملمه.
احمد شبریم هر کلی مو کوم نن په دې خبرونه کې لداسې چا سره خبري کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیر رسول سیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پات شوې ده او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست، که چیرته دا کیسه وکړي چې د 23 کال مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونی کیلی شی برسه ابستاسو او ریدون کتا او دی آزادی راژیو کلو کارکون کتا سلامونه او احترامات تقدیمو. زب نون نستو او یوتی اوم کال کی جرمنی تراغلم. باقی وقت کی دا مسافرتونا او راتک دمرا سخت کار نو، لیکن بیا هم دی شوروی اتحاد دی یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلی له پاکستان راخلی په الوتکه کې جرمني ته راخلی،
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مینیخ ته منشانتا.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نو مونږه کن سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نو د روسانو یرغل په هغه وخت کې، نو دا دلایل و چې مونږه په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو. لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزې او بدون دی اجازه نه دلته راغلی یې، مونږه کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلیدل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تللی، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې مو کاوه همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تللی وم په هندوستان ته، او هغه هم په الوتکه کې وه، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کاوه چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
د څه و چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق باندې ډیر کم و، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما وو زمونږ کورنۍ وو خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دیږي نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول، د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي وو جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځنې اشغال بي او زه په قراره باندې کینم، او دلتا. لیکن یو شی چې ما وکولای شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي نو ښه ته به م دوی که ښه یې هغه ته به ښه وایي او که بد یې هغه ته به م ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې موږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتللو دلته بدون د فارنه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی. نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله همدغسې برهان الدین رباني یا د نورو احزابو ګیلاني صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددي دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي ایدی ټول سره او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی. ما د ده په کور کې په نوکر خیلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایی یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته نو موږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاستئ؟
د چې وو چې په دې مشانو کې بعضي کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلاني صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوي صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کول هم به علمي بحثونه کول. د ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپله هغه واخیستله، خپله شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یو ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر پلیسپخ هغه ما ته وویلې وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلي چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. کدا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د موږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یو واخستله بیرته چې تقسیم په دوو کړلو نو په شاده تامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادت نامې بیا تاسو کار ونه خست؟
د هغه شهادت نامې نه ما کار په دې واخستلو چې دی یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې می دی اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جزء وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت د پاره یې دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل نه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیه خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربه په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت د څه دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامې دی؟
او بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیتزی یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ماته څو کیږي، او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه یي او اقتصادي مشکلات یي، نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي، او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته، لیکن زما تجربه دا دی چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب، یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند تر شو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې پورس باندې خطبه ور کول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دی آلمانی کولنې او په هغه کې چې زه ژوند کوم د منشان خار یو ډیر مذهبي خار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې، دغه آخر نه پاپ چو دیدی پاپ نمخ کی چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه د یو بل دین دپاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ماته راغی ماته یې وویلی چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ییزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین منی او کنه منی. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات قتل کیشي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې و په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یو لسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل. او هغه حرکت چې د مسلمانانو له خوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دی چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان و د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته محکمه او په هغه وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شیرونه بم لیکل او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. موږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندې دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو موږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلي چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یو روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو تم بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و فریده هوډ وه او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسد الله ازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول، د غونډو دپاره د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعران و ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهی ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به موږ را غوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چیرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټول تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یا د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی، یعنی لیکلی خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمینی دي چې یا د تذکیري مامورونو ته ان کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ دی هیواد یو لویا پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې څلوېشت کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.